دقیق و نیز بحث لرو خو وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عواید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې نمړني خوراکي توکي راونیسي. کابل ته 40 میلیون امریکایی ډالرو بسته د دوشنبه پورې انتقال شو. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د دې بشري مرستو د ستاینې ترڅنګ د لا زیاتو همکارۍ غوښتنه هم شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 45مه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولې ده چې په یوې 10 کلنې امیندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونی برید کړی و. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولې دی. په راپور کې راغلي دي چې دغه کس اتر پښتنو لاندې دی او نن سهشنبه به یې محکمه په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې پر دغې امیندوارې مېرمنې د تېره پنجشنبه په ورځ د کوپنهاګ په لویدیځ کې د چړې ګزارونه وشو او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلنکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلنکن ویلي امریکا شاهده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دغه دواړه هیوادونه ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څو نه وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګورو قرباخ پر سر له 2023 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي. او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا نمړنې نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه به د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بل نیمه پایلوبه د پنځمه پورس د هند او انګلستان ترمنځ وي.
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. روسیا د روان میلادي میاشتې په نیمایي یعنی شاوخوا یو اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د روسیې تاس خبری اژانس ویلي د مسکو دغې غونډې ته دا ځل د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي وربلل شوي. د غونډې نور ګډونوال به د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي وي. د مشورتي فورم په نوم د غونډې بحثونه به پر امنیت، اقتصاد او بشري مسئلو ورټول وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي دوی ته په غونډه کې بلنه نه ورکول به د دوی د حکومت او روسیې د حکومت پر تعامل منفي اغیز وکړي. تیر کال اکتوبر کې هم روسیې ورته غونډه جوړه کړې وه خو طالبان یې وربللي وو او د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډون پکې کړی و. پوښتنې دا دي چې روسیې دا ځل ولې طالبان نه دي ورغوښتي؟ آیا روسیا طالبانو ته له نږدې کېدو ویره لري؟ د روسیې او طالبانو تعامل په سیمه کې د ثبات لپاره څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب او د پخوانی ولسي جرګې غړی ګلپاچا مجیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مجیدی صاحب، پایل بل تاسو نه وکړو، ستاسو په نظر د دې تر شا لاملونه څه کېدلی شي چې طالبانو ته دا ځل د ګډون بلنه مسکو ورنه کړه؟
تاسو ته زم سلامونه اوریدونکو ته میلمه ته وړاندې کوم. ما په اند د دې مطلب دا کېدای شي چې تاسو په جریان کې وایي که چېرته د لرې نه راواخلو روسانو په افغانستان کې دغه 15 لسیزې ښه سیاست ونه شلو کړلای، هغه په دې معنا و چې د طالبانو یا د مخکې د کمونستانو رژیم و هغې حمایه صحیح ونه شل کړلای او په غلطو ادرسو باندې دوی سرمایه گذاری وکړه. د هغه نه وروسته د مجاهدینو کې هم هغه ډلو سره دوی ودرېدل چې هغه په افغانستان کې زیات اثر رسوخ نه لرلو تر اوسه پورې، تر طالبانو پورې. اوس هم دوی داسې سیاست وکړه چې دوی خپل وایي چې افغانستان کې طالبان یا دلته د داعش کوم ډار چې دا ټول د امریکا یو برنامه یو پروګرام دی، نو چې دا پروګرام د امریکا و نو ولې دوی طالبان د لاسه ورکړل؟ د دوی د طالبانو ترمنځ روابط ښه وو، حتی تیره میاشت کې قراردادونه د تیلو هم وشول، ولې بیرته فسخ شول؟ یعنی دوی ونشلل کړلی چې طالبان را خپل کړي، همدارنګه طالبان هم ونشلل کړی چې د روسانو د ملګرتیا نه ګټه واخلي د خپل پیژنګلوۍ دپاره. یاد غه د روسانو کوم متحدین چې دي په سیمه کې یا په نړۍ کې، دوی ډېر دې ته لیوالتیا لرله چې هغوی به دوی په رسمیتو پېژني، ډیپلوماتیک
اړیکې ورسره کیږي. شهاب صاحب، راځي دې برخه کې به ستاسو نظر واورو. مجیدی صاحب وایي چې د طالبانو او روسیې تعامل لکه څنګه چې اټکل کې د هغه سي ونه شو یا نتیجه یې ورنکړه، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، دا به کوم تصادفي کار وي؟ او کنه فکر کوئ روسیا لکه څنګه چې مجیدی صاحب وایي پوهیږي چې له طالبانو سره ملګرتیا ممکنه نه ده یا طالبان خپلولی نشي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې روسانو ځینې محاسبه سم نه وکړي. په لومړی کې دوی فکر کولو چې امریکایان ووزي نو طالبان دوی ته ډېر جدي اړتیا لري او دوی به د امریکا د آپشن په توګه د طالبانو لپاره تر ټولو بهتره انتخاب وي. په همدغه اساس دوی کوشش وکړ چې له طالبانو سره ډېر نږدې شي، او د هغې دلیل دا و چې د امریکایانو تر وتلو وروسته دوی په منطقه کې یو ډول نوې برنامه او فکرونه یې درلودل او ګمان یې کاوه چې ښه امریکایان خو مات شول، اوس موږ دلته حضور لرو. خو دا چې طالبانو بیا هم د امریکایانو اړیکو ته لومړیتوب ورکړ او په دې تمه دي چې که امریکا موږ په رسمیت وپېژني یا امریکا موږ سره تعامل وکړي یا له امریکا سره راشه درشه ولرو، دا راته بهتره ده. په دغه اساس روسان یو څه ناهیلي شول. همدغه ناهیلي د دې لامل شوه چې قرار قرار دوی ته ځینې زیګنالونه ورکړي چې که تاسو له امریکایانو سره ډېر نږدې کېږئ نو موږ هغه پخواني خلک نه یو چې له تاسو سره مرسته کوله یا په جګړه کې یا هم په سیاسي لحاظ باندې، نو بنا موږ هم خپل موقف تغیرولی شو. د دې تر څنګ دا یو بل فشار په طالبانو باندې راوړي چې که په طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه لري، هغه مخالف ډلې چې یا سیاسي مخالفت کوي یا حتی ځینې وسلوال مخالفت کوي، دا به یو بل آدرس هم ومومي چې هغه به بیا روسان وي. نو ځکه هم پر طالبانو په یو وخت کې فشار راوړل دي او هم چې ستاسو له لوري واک ته رسول شوی اسان یا افراد یا ډله یا هر څوک چې ورته وایي، دا په منطقه کې دومره اسان هم تعامل نشي کولای.
بله، او شهاب صاحب فکر کوئ امریکا ته د طالبانو نږدې کېدل د دې باعث شوي چې مسکو یو قدم شاته کېږدي له اړیکو نه، او کنه فکر کوئ طالبانو په کور دننه یو شمېر نورې کورنۍ دندې هم نه دي کړې، مسکو له دوی سره تعامل ته زړه نازړه کړی دی؟
د روسانو موقف که د طالبانو په اړه وګورو دا متفاوت دی. که تاسو د دوی څرګندونې وګورئ، د زمیر کابلوف له خبرو یو وخت یو سره وزي، د ملي امنیت شورا سلاکار یا د دفتر مسؤول بل څه وایي، او د ولادیمیر پوتین له خولې بل څه وزي. دغه یو ډول تناقض هم د دوی په خبرو کې د دې ښکارندوی کوي چې دوی تر اوسه د افغانستان په اړه باندې یو ثابت دریځ او یو ثابت کرښې نه لري، او د روسانو لپاره د افغانستان هغه داخلي کړنې یا کورنۍ دنده چې لویدیځ هیوادونه د کورنۍ دندې په توګه بولي مطرح او مهمه نه ده. یعنی روسانو تر اوسه په د بشر حقونو په اړه، د بیان ازادۍ په اړه، د ښځو د حقونو په اړه یا د همشمول حکومت په اړه داسې واضح موقف نه دی نیولی لکه لویدیځ هیوادونو چې نیولی. نو بنان د کورنۍ دنده مسله روسانو ته مهمه نه ده. هغه همیشه یوازې د خپل امنیت او د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه باندې نظر څرګندوي، او دغه ورستي تحرکات چې په افغانستان کې دي د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي.
بله، کور ودان. شهاب صاحب بیرته ورځو مجیدی صاحب ته. مجیدی صاحب، ستاسو له مخکنیو خبرو داسې معلومه شو چې ګواکې د روسیې او طالبانو تعامل لکه څنګه چې تمه کې د هغه سه مخته ولاړ نه، همدا دی چې اوس روسیا یو ګام شاته کړي، طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو او روسیې اړیکې په سیمه کې څومره مهمې دي، خصوصا د سیمې د ثبات لپاره؟ ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي چې له افغانستانه ممکن یو شمېر تخریب کار ډلې ورواوړي، او عملا له ازبکستان او تاجکستان باندې بریدونه هم وشول څو میاشتې وړاندې له کندز نه داعش توغندي په وتوغول څومره مهمه ده چې حداقل د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره اړیکې ولري.
محکمه ویل چې دلته هم روسان اشتباه کوي، هم طالبانو ونشر کړی. عملا په افغانستان کې هغه ډلې شتون لري چې د روسانو یا د روسانو متحدین په منطقې کې دي، د هغوی مخالفین دي، لکه د یلداشت ازبکانو ډله یا د قرغزیانو چې خپله د جمهور رئیس خاص استازی هم خپل شکایت حنیفي ته د دوی عالي شورا معاون ته وړاندې کړی و. همدارنګه نور تاجک ډلې هم دلته شتون لري، کیدای شي هغه ډلې چې خپل روسانو سره یا د چیچنیا سره رابطې ولري هغه هم دلته وي. نو کچیرته دغه روابط ترنګیل شي، همداسې دوام وکړي، خامخا به د دوی روابط خراب شي سره، او دا باعث دی شي چې طالبان دغه ډلو ته په علني ډګر کې مرستې وکړي او دوی سنبال کی او الته خپل ترګریز عملیات تر سره کی په دی روسانو په منطقې کې. نو دا په منطقې د پاره خبر نه وي، او کچیرته دغه روابط خشي وي، زه فکر کوم د طالبانو پر رسمیت پیژندنې کې د طالبانو سره د تعامل په خاطر او سیمې د ثبات په خاطر به دا یو ډیر ښه ګام پورته شوی و دغه روابط، ځکه روسیا په سیمې کې خپل اثر رسوخ اوس د امریکا نه زیاتره لري، په خاطر د دې چې مونږ ګورو کوم مونږ لوی ګاونډیان چې دي چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، د ټول هیوادونو چې دی د روسیې متحدین دی وسه. نو دا خامخا حتی پاکستان دا ټول په د افغانستان یا د سیمې په امنیت باندې خورا زیات تاثیرات خپل لري. دی روسانو دلته فعال سیاست باعث دی کیږي چې هم روسیا مسؤونوي، هم متحدین، او هم د سیمه مسؤلیت خواته لاړه شي. او که چیرته دغه اړیکې چې اوس روان دي په همدغه شکل روان وي، دا د خرابېدو طرف ته ځي، او دا به د سیمې دپاره ښه خبر نه وي، او سیمه به بیا د یو غوبل په خاطر استعمال شي چې متاسفانه دغه غوښتنې شته، او داسې یو پروګرامونه د افغانستان دپاره روان دي، ځکه اکثره جنګي مبصرین دغه تفسیری کوي چې دلته به جګړه ګرم شي، او دا جګړه به دلته دوام وکړي. نو خامخا دغه جګړه چې دوام کوي، مبصرین داسې نظرونه ورکوي تر پردې شاته څه شته دي، او دغه نیغوی پیږي. نو ښه به دا ده چې هم په دې باندې روسان د سره یو فکر وکړي، هم طالبان دغه فکر وکړي، هغه د روسانو یا د هغوی متحدینو کومې غوښتنې چې دي، چې هلته کومې ډلې ټپلې دي، د هغوی په خالص سلاح کول کې یا هغوی د افغانستان د شړلو کې باید دوی اقدام وکړي، تر څو وکولای شي روسیا د دوی په رسمیت پیژندل کې او دوی سره د ښو اړیکو دپاره اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس دپاره دغه کانفرانس چې د داخه خبر د طالبانو دپاره نه ده، او دغه او هم د روسانو دپاره دی او ناکام سیاست یوه بیلګه کیدای شي چې د خپل د طالبانو حضور په دې غونډه کې په دې کانفرانس کې نه وي. نو موږ هیله من یو چې د بره کې دوی د سر نه سوچ وکړي او فکر وکړي تر څو دغه منطقه نارامه نه شي، او متاسفانه ټول توان به د افغانستان ولس او د اوس حالت کې چې کوم حالت کې دی، د افغانستان ولس په ډېر بېوزلۍ، په ډېر ستونزمن حالت کې دی، دغه ستونزې به نور هم زیات شي.
مجید صاحب، څه فکر کوئ څه د دې لامل شوی چې د روسیې او طالبانو اړیکې دې حد ته راورسیږي، سره له دې چې د بشري حقونو موضوع لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب هم ورته اشاره وکړه روسیې ته ډېره مهمه نه ده، ځکه په روسیې یا د روسیې په حکومت باندې تورونه دا دي چې خپله په روسیه کې دننه هم د بشري حقونو ډېرې پیښې موجودې دي، یا بشري حقونه په ټوله کې ډېر نقص کړي دي. یعنی د بشري حقونو موضوع یا مثلا د افغان نجونو او ښځو حقونه روسیې ته ډېر مهم نه دي. نور څه د دې لامل کېدلی شي چې له مخې د مسکو او کابل اړیکې دې حد ته راورسېدې چې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي، اما د طالبانو د حکومت کوم استازی نه وربلل کیږي؟
اصلی خبر خدا ده چې هلته کومې ترهګرې ډلې چې شتون لري، چې هغه د روسیې او د روسیې متحدینو په مخالفت کې دي، او د هغوی د حکومتونو د راپرځولو په خاطر د اول نه جوړې شوې دي، او تر اوسه پورې په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا شتون لري، او دلته هر ورځ دوی تقویه کیږي او خپل رابطې خپلو ملکو کې، لکه تاجکان چې دي، ازبک دي، همداسې قرغز دي، او نورې ډلې دي، حتی د چین مخالفین چې دي، دلته هغه ترهګری ډلې چې دي دا ټول په افغانستان کې شتون لري. د دوی خالصالانه کول دوی ته هغه امکانات ورکول یا دی په عموم کې د دوی غوښتنې د روسانو د متحدینو غوښتنې نه منل دغه مسله
رامنځته کړې ده. تل دا ډاډ ورکوي چې دوی امنیت تامین کړی ده ګاونډیو ته سیمې ته هم دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به زیان نه ور اوړي. هغه کومه کسانو چې توغندي ویشتي وو د داعش خړي هغه هم په ظاهره طالبانو کندوز ولایت کې ونیول.
خو دا د روسان لپاره یا متحدینو لپاره د قناعت خبره نه ده چې دوی باندې حملې نه کوي او دوی د دوی شتون په افغانستان کې د دوی لپاره خطر ده. دوی په ویره کې دي. دوی خو تنه په دې باندې باید قناعت ونه کړي چې دوی ترهګرې ډلې هلته شته وسلوال دي او خپل فعالیتو ته افغانستان کې دننه دوام ورکوي ولې په دوی باندې حملې نه کوي. زه فکر کوم دا به د دوی لپاره د قناعت خبره نه وي. د دوی لپاره قناعت خبره دا ده چې دوی خالصاله شي د افغانستان نه وشړل شي. نو بل خبره دا ده چې روسانو چې کله د قطر خبرې روانې وي امریکایانو وخت نا وخت د روسانو سره په دې کې تماس نیولی او د خبرو جزئیات یا په آخر کې چې کوم د دوی سره پروتوکول شوی دی اګریمنت دی وې په مور کې دوی ته معلومات ورکړي چې په خبره دا ده چې دا سیمه به امن خواته ځي او دلته به یو حکومت راځي یو ګډ حکومت به چې هغه کې ټولې خواوې سیاسي سیاسون د افغانستان او د افغانستان د ټولو ملتونو ملیتونو نمائندگی به پکې وی دغه سی حکومت بدل تر رامسته کیږي او لار به وریږي او راتلونکي ټولټاکنو دپاره چې دغه کار ونه شو او دا خپل یو تشویش بل دی روسان دپاره ځکه روسان هم چې په چا باندې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي واغه نن د سیاست نه وتلی دي یا هغه خلک چې دوی کولای شي په غو باندې حساب وکړي هغه سیاست ډګر کې نه روسانو ډېره خلک سرمایه ګذاري په افغانستان کې کړې وه په داسې ډول ټاپلو نه افغانستان کې سرمایه ګذاري گذاري وکړه چې هغوی په افغانستان کې خاص رول نه شلو لوبولی نه یې لوبولی دی. نو هغه ډلې ټاپلې اوس هم شته هغه د افغانستان نه بهر دي. د هغوی غوښتنې هم د دوی نه دادي نور د دې روسان چې دی خپل متحدینو لخوا تر فشار لاندې ده چې باید حتی د ایران لخوا حتی د هند لخوا هند هم د دې جګړې یا د دې حالت نه په ویره کې ده ځکه هند سره دا ډار شته چې دغه جګړه د دوی سرحدونو ته راوستلی کېږي که پاکستان د طالبان تر ولقې لاندې راغو نو هدف یې د هند هم ده ځکه هند هم په سیمه کې نه د نړۍ په کچه یو اقتصادي قوت په حیث یو سپورته کېږي
مجید
صاحب
او ډیره مننه سلامت اوسئ. شهاب صاحب ستاسو نظر راخلو. مجیدی صاحب وایي چې په سیمه کې وضعیت داسې روان دی چې ممکن جګړه پکې بیا توده شي د افغانستان مزله نور هم پیچلې سي سره له دې چې توقع دا و چې روسیا ممکن په سیمه کې یوازینی هیواد و چې طالبان لومړی په رسمیت وپیژني ځکه ډیر ژر یې طالبانو ته په غونډه کې بلنه ورکړه له طالبانو سره یې اقتصادي تړونونه هم وکړل. اما اوس برعکس موضوع داسې راوخته چې د روسیې لخوا پل شاته خودل کیږي روسیا بلنه نه ورکوي طالبان خبرګون خي او وایي چې دا به د دوی په تعامل چې ډیر ټکنۍ و منفي اغیز وکړي. په دغه هڅو کې د امریکا کوشش یا د امریکا هڅې څومره اغیز درلودلی سي ځکه روسیې ویره درلود چې امریکا هڅه کوي چې د طالبانو او مسکو اړیکې اغیزمنې کی خړې پړې کی. فکر کوي امریکا په خپل سیاست کې بریالی شوه او کنه روسیا نور د افغانستان سره یا له طالبانو سره په تعامل کې ګټه نه ګوري؟
د روسیې سیاست د دوه دفتر د لپرانیست نورسته د افغانستان په اړه متزلزل وو. که ستاسو په یاد وي دوی به یو وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت خواني اسلامي جمهوریت او همدارس طالبانو سره همزمان اړیکې ساتلې. دغه اړیکو ډېر زیات پراختیا وموندله. حتی په وروستیو کلونو کې د جمهوریت د سقوط دا ادعا مطرح کېده چې روسان طالبان حمایه کوي او عملاً ورته په فراه او نورو ځایونو کې د ایران په مرسته وسلې ورکوي. همزمان دوی په کابل کې سفارت درلود او که ستاسو یاد وي د افغان ځواکونو سره یې د کلاشینکوفونو یو پراخه مرسته هم وکړه. نو ځکه د روسانو موقف له همغې ورځې د افغانستان په اړه تغییر شوی و. پښتنې سره دوی هڅه کوي په یو وخت کې همیشه له دوه جهتونو سره رابطه ولري او اوسنۍ هڅه یې هم همدغه ده چې له یو لوري له طالبانو سره ډیر ګرم نشي او ډیر ساړه هم نشي. تر څنګ یې هغه مخالف قوتونه چې په دې وروستیو کې یو ډول په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې ځان څرګند کړی له هغوی سره اړیکې ولري او هغوی ته یو میز پلاس ورکړي یو سټیج پلاس ورکړي تر څو هم هغوی ترې خپل نظرونه ووایي او همدوی خپل هغه معلوماتي خلاوي پوره کړي او تر څنګ یې بیا که په آینده کې کوم تغییرات راځي یا د هم شمول خبره راځي یا بله راځي چې په دې کې هغوی خپلو مهرو ته یو چانس پیدا کړی او په خلکو باندې خپل اثر او رسوخ ولري. بل بحث د امریکا او د روسانو د اوکراین له جګړې وروسته د غاړې کې پڅ شوې دي. د افغانستان په اړه باندې هم دوی ندی سره غږېدلی او نه سره غږېږي، ځکه ظاهرا امریکان وسوایي چې موږ په افغانستان کې هیڅ ډول نه نظامي حضور شته او نه هم کوم داسې سیاسي نمایندګي لرو هلته، ولې د یو قضیې په توګه موږ دغه مسله څارو. نو بنام روسان هم امریکانو ته نشي ویلای چې دلته تاسو خطر ایجاد کړی یا خطر مخ را ته ونیسئ. د روسانو ادعا خو شل کاله همدغه و چې امریکان افغانستان ته راغلي او دا یو ډول یې که ظاهرا د پردې په مخ باندې څه نه ویل، ولې په عمل کې دوی فکر کولو چې دا زموږ ملي ګټو ته خطر دی او د امریکانو پایګاوي یا بیسونه په افغانستان کې ښایي موږ ته یو ورځ خطر پیښ کړي. نو اوس چې ناغه بیسونه شته او ناغه عادشته، دوی هم داسې کوم منطقي دلیل نه لري چې امریکانو ته ووایي چې ښه ولې دا چې اوس یو بل خطر دی چې ښه دلته به نورې ډلې راځي، هغه به وده کوي، منځنۍ آسیا او روسیه ته به ناامني خوري. دا د یوې تیورۍ په توګه مطرح کیږي او په خپله په امریکایي رسنیو کې یو بحث چې اوس په دې وروستیو کې مطرح کیږي هغه دا دی چې د امریکا وتل افغانستان نه ځکه ښه وو چې امریکانو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او یوازې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې چین او روسان خوندي کړل. یعنی د امریکا هغه ملي منافع چې د امریکانو لپاره مهم و هغه نه خوندي کول، بلکې د روسانو او چین منافع یې خوندي کړل. دغه بحث په لویدیځو رسنیو کې په ګرمېدو دی. نو کله چې دلته امریکایان نه یي او دغسې یوه معامله پېښېږي چې هغه د نورو ډلې رشد وکړي، منځنۍ آسیا ته وغځېږي او بیا د دغه هېوادونو ته ناامني پېښه کړي، دا د یوې داسې تیورۍ په توګه چې تقریبا د داعش له ظهور سره سم مطرح شوې ده د مکس وړ ده. یعنې دا فکر ورباندې کېدلی شي، ولې عملا یې په افغانستان کې ځینې عناصر دغه د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته څرګند شول. هغه په دې معنی چې د طالبانو پر اتک سره طالبانو شعار دا و چې موږ له هیڅ بهرنۍ ډلې سره هیڅ ترهګرۍ ډلې سره اړیکې نه لرو، هغوی دلته حضور نه لري، موږ منطقې ته ګواښ نه یو. نو کله چې ایمن الزواهری ووژل شو، دا یو پیغام و چې دلته نور کسان حضور لري او یا ښایي په آینده کې حضور پیدا کړي. نو بنا روسانو لدی وروسته هم په خپل ځینو پالیسیو کې تغییر راوستو. یعنی هغه ډیر نرم دریځ اوس نشته چې هغه ما یادونه وکړه، مختلف عوامل لري.
بله، ډیر مننه شهاب صاحب او ښاغلی مجدي صاحب. ورو بحث هم د پای شي بوت نږدې کیږي، راځي لږ زره په حل لارو تم شو. وضعیت ترنګلې ښکاری، تاسو له خبرو ما داسې جاج واخیسته چې په سیمه کې د توتیه تیوري دي، د سیمې د بې ثباته کولو هڅې روانې دي. په افغانستان کې هم طالبان لکه څنګه چې ادعا کوي امنیت هغه سټینګ نه دی، وستوالې ډلې پکې شتون لري. څه وشي چې وضعیت ښه مدیریت شي؟ طالبانو ته څه سپارښتنې لري ښاغلی مجدي چې دغه وضعیت قابو کړي؟ او لکه څنګه چې تاسو مخکې اندېښنه ویره څرګنده کړه چې د سیمې وضعیت ممکن پیچلی سي، جګړه پکې پیل شي، د منځنۍ آسیا د بې ثباته کېدو هڅې وشي او خاوره به د افغانستان خاوره استفاده کیږي، طالبان د مدیریت لپاره څه کولی شي؟
اول خصو باید وایم چې د دې غونډې یا کانفرنس پریکړې یا پایلې به د طالبان د پرخه خبر نوی ناخوخه خبر بو. یغه په دې معنی چې دوی به په خپل دفاعي سیستم باندې او حتی د عمل په سیستم باندې او هغه تعزیرات کول شي په طالبانو په دغه باندې به بحث کیږي. طالبان ته اوس مخکې د دینه چې دغه کانفرنس اوس ډیر ناوخته شویم دی، دوی باید مخکې د دینه د روسانو حتی د نړیوالو به خصوص د افغانانو غوښتنو ته باید دوی لبیک ویلی وای. د په څه شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې دوی خپل دغه بار منزل مقصود ته ورسوي. په دې حالاتو کې چې نړۍ سره پریکون، اقتصادي وضعیت خراب، ولس ورنه ناراضه، امنیت چې یوازینی دوی ټټر دی امنیت وایي چې موږ امنیت راوستلی، خو امنیت خو دوی خراب کړی و، ولی بیا هم امنیت چې دوی اوس هغه کوم عملیات نه کوي، باوجود هم امنیت په افغانستان کې نشته، خلک هیڅ امنیت نه لري. د رسنیو نه نیولې تر بیان ازادۍ پورې ټول خفه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه څه دي چې طالبان باید په دې باندې تجدید نظر وکړي او اوس وخت دی راغلی دی افغانستان څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله په جګړې کې و. دا ولس ځپل شوی دی، دا مسلمان ولس دی. دوی د نوی دین د مسلمانان مسلمان هیواد ته نه راوړي، خلکو نه دي نوي مسایل نه زده کوي چې دوی په تاریخ کې مسلمانان پاتې شوي دي او اسلام دپاره قربانۍ ورکړي دي، او دا خلک ډېر ظاهر شوي دي. دوی د زخمونو باندې باید دوی ملام کړي دي او کوشش وکړي چې هغه د بن په د قطر په کانفرنس کې چې کومې ژمنې کړي چې ترهګرو ته په دې منطقې کې په خپلو افغانستان کې ځای نه ورکوي، په دې باندې د همه شمول حکومت چې دوی ژمنه کړې ده دا او د ازادۍ بیان او د مخالفینو عمومي افه دغه ټولو ته دوی ژمن پاتې شي تر څو نړۍ هم په دوی باندې اعتماد وکړي او د دوی رسمیت پیژندلې او د دوی سره د تعاملاتو د تجارتي او سیاسي تعاملاتو دپاره لاس په کار شي، نړۍ سره یې روابط جوړ کړي او افغانستان به هم د دې ستونزو نه ووځي او دوی به هم وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته د خدمت کومه اراده چې لري هغه ښه شان سرته ورسوي. نو د سیمې هیوادونه به مطمئن شي. زه فکر کوم چې سیمه د نارامختیا خواته چې ځي هم د افغانستان یا د طالبانو مسؤلیت دی، او که څه چې په افغانستان کې روان دي او که پیښیږي په دې سیمه کې د دې مسؤلیت دوی ته متوجه دی او دا به د دوی عمر ډېر زر کم کړي. زه فکر کوم چې د دوی عمر به ډېر نه وي که په دغه شکل روان وي. موږ سپارښتنه دوی ته دا ده چې په خپلو کړنو کې په ټولو کې باید د سر نه تجدید نظر وشي، حتی په خپلو ګمارنو کې، په خپلو قوانینو کې، ټولو مسایلو کې باید دوی هغه بینالمللي کنوانسیونونه په نظر کې ونیسي، هغه بینالمللي تعاملات باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان تیر تعاملات او ژمنې چې نړۍ سره دي، اوسنۍ چې نړۍ دي دوی نه غواړي، دغه ټول دوی باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان
ډېره مننه ښاغلی شهاب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا طالبان به پنځلس میاشتنی حکومت ته په کتو یې دغه سپارښتنې عملي کړی سي، یا دغه کوم پیشنهادونه چې وشول په بحث کې مطرح شول د دغو د عملي کېدو وړتیا لري؟ په لنډو کې یوه دقیقه کې راته وایي.
طالبان ظاهرا هر څه ته ځان ژمن بولي، ولې په عمل کې ډېر نواقص موجود دي. په تېر یو کال کې موږ هیڅ یو قانوني فورم یا یو قانوني چوکاټ د هیڅ موضوع لپاره نه لرو. حتی هغه بهرنی سیاست چې د منطقې لپاره ډېر زیات مهم دی، دا واضح او ښکاره نه دی. سمه ده چې موږ وایو چې اقتصاد محوره سیاست لرو او چا په ضرر او چا په ګټه کار نه کوو، بې طرفه یو، اما دا عمل غواړي یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه غواړي، هغه فعالیت غواړي، او دغه لپاره مشخص استراتیژي باید موجوده وي. د طالبانو حکومت باید اعلان وکړي چې زموږ د منطقې لپاره دغه اهداف دي، دغه مو پلان دی، دغه مو غوښتنې دي، او دغه شی ورته وړاندې کولای شو. همدارنګه په کورنۍ حساب باندې د هرې برخې په مورد باندې باید دوی خپل هغه پلان او اراده ولري، او هغه له خلکو سره شریک کړي، هغه خلکو ته اعلان کړي. په ګونګ شکل باندې د حکومتدارۍ دوام ډېر فکر کوم د افغانستان لپاره ګټور نه دی. نو ګنان طالبان یو تاریخي فرصت لري، چانس لري، او باید ښه مدیریت کړي تر څو وکولای شو یو باثباته افغانستان راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د پخوانی ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجیدی او د سیاسي چارو له کتونکو قریب الرحمن شهاب صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن، زده کور تاریخ دیوان شمعی وطن، نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن، زده کور تاریخ دیوان شمعی وطن، نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن، زده کور تاریخ دیوان شمعی وطن. ہر اخوا میں تو مسوم سر
کوم ته په دیان شمای وطن آی ټول خیر دی ایتمان و نشو تکا